د مخام شپږ بجې شوې دي. ازادي رادیو دی خبري مجلې ته مو زه نوریاس نوري هر کله کوم. په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وژل کیدل تایید کړل. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکړم، پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبان حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وژل کیدل تایید کړل. حکومت په یو اعلامیه کې چې ویاند ذبیح الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې خبره کړې، د خلیل الرحمن حقانی په وژل کیدو خواشینی څرګنده کړې او ویل شوی چې نوموړی نن له غرمې وروسته د خوارجو په یو نازوان مردانه برید کې وژل شو. طالبان د خوارجو کلمه معمولا یاغي ډلو من جمله داعش ته کاروي. په اعلامیه کې د هغه د وژل کیدو په اړه نور جزئیات نه دي څرګند شوي، خو وژل کیدل یې وستر زایا بلل شوې ده. د راپورونو له مخې نوموړی نن په یو چاودنه کې چې د دې وزارت په انګل کې دننه شوی او ځینو رسنیو هغه ځان مرګ بلید بللی وژل شوی. ویل شوی چې په چاودنه کې څلور تنه نور وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. تر اوسه پورې د خلیل الرحمن حقانی د وژل کیدو مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغان خزونجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي چې د افغانستان د بحران د حل په برخه کې باید د بشري حقوقو د مرکزیت مسلې ته پاملرنه وشي. رینا امیری پرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د افغان خزونجونو لپاره د طالبانو د جنسیتي شکنجه پالیسۍ او د اقلیتونو مذهبي ډلو ژورنالیستانو او د بشري حقوقو له مدافعانو سره ناوړه چلند د افغان ولس کړهونه زیات او د سولیز او باثبات افغانستان لرلید زیانمن کړی دی. د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ هم په یو بیان کې ویلي چې د ټولو افغانانو د بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د کار او تعلیم د حق پر ملاتړ ټینګار کوي. د غرض ځینو نورو لورو هم پرون د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په خاطر پر طالبانو نیوکې وکړې او له هغوی وغوښتل چې باید دغه سخت چلندونه پای ته ورسوي. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د استازو جرګې د هغه لایحې د تصویب هرکلی کړی چې موسکو ته اجازه ورکوي طالبان د ممنوعه ترهګرو ډلو له نومډړه وباسي. د وزارت نن چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه ګام د روسیې او افغانستان ترمنځ د اړیکو په لا ښه کولو کې د خند لرې کیدل او د پام وړ پرمختګ دی. د روسیې دومایا استازو جرګې پرون سه شنبه هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې طالبان د ممنوعه ډلو له نومډړه لرې کیږي، خو دا لایحه د قانون کېدو لپاره د سنا تایید او د ولسمشر ولادیمیر پوتین توشه ته هم اړتیا لري. له دې وړاندې د منځنۍ آسیا دو نورو هیوادونو قزاقستان او قرغزستان هم سکل طالبان د ترهګرو ډلو له نوملړه لرې کړل. د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهي اسرائیل او متحده ایالاتونه په سوریه کې د بشر الاسد رژیم د چټک پرزیدو مسؤول وبلل. خامنهي نن چهارشنبه د ایران دولتي تلویزیون سره په خبرو کې بیل دي چې کوم بل هیواد نوم واخلي وویل چې یو ګاونډي هم په دې پیښو کې لاس درلود. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې په ظاهره د خامنهي اشاره ترکیې ته وه چې د سوریې د پخواني حکومت د مخالفانو ملاتړ کاوه. ایران او روسیه بیا هغه هیوادونه چې بشر الاسد په مشرۍ د سوریې د پرزیدلي حکومت ملاتړ وو. خامنهي ټینګار وکړ چې د بشر الاسد د حکومت سقوط د ایران د کمزورۍ په معنا نه ده. د هغه په خبره ایران پیاوړی او ځواکمن دی او نور به هم پیاوړی شي. د سوریه نوی صدر اعظم چې د بشر الاسد رژیم له پرزیدو وروسته به د انتقالي دورې مشري کوي ویلي چې د دې هیواد د ثبات او آرامۍ وخت را رسېدلی دی. پر دمشق واکمنو وسلوالو ډلو محمد البشیر د انتقالي حکومت د صدر اعظم په توګه ټاکلی چې د 2015 کال د فبروري میاشتې تر پایه به سوریه اداره کوي. ښاغلی بشیر د صدر اعظم په توګه له ټاکل کېدو وروسته په خپله لومړۍ مرکه کې الجزیره تلویزیون ته وویل هغه وخت را رسېدلی دی چې د سوریې خلک په ثبات او امنیت کې ژوند وکړي. تېر یکشنبه دمشق ته د هیئت تحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو له رسېدو او موسکو ته د بشر الاسد له تېښتې وروسته په سوریه کې د اسد کورنۍ له نیمې پیړۍ اوږده واکمنۍ پای ته ورسېده. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د طالبان د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی نن په کابل کې په یوه چاودنه کې ووژل شو. په دې اړه مو د چارو له یوه کارپوه سره مرکه کړې ده.
د نورمولي وجل کېدل به خورا زیات اغېزې ولري، بالخصوص د سراج اکاډي چې د ده وراره د کورنیو چارو وزیر د اودس ویل کېده چې خلیل حقانی خپل وراره ډېر یو ښی لاس حیثیت لرلو.
د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیر وایي د طالبانو سیاستونو د افغانانو کړاوونه لا پسې ژور کړي دي. د ټولنیزو چارو یو شمېر فعالان هم له موجوده وضعیت څخه سر ټکوي.
د بیان ازادي نه لرو، د فیسبوک پر صفحه داسې یو لیکنه نشو نشرولی چې هغه د انساني حقونو اړوند وي. د مرګ ګواښ پرې موږ ته کېږي.
د افغانستان په اړه په ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو. دا به هم واورئ چې په کندهار کې خلک د برېښنا له لوړو بیلونو شکایت کوي.
دغه وروره موږ پاله کوو د برق د پاره د برق سره ډېر پازاب بلان یې درانه دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځي د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې خبرونه کې مهم واوریدل، د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وژل کېدل تایید کړل. ذبیح الله مجاهد طالبان ویان په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې نن په دې اړه یو اعلامیه خبره کړې ده. دا هغه موضوع ده چې زما همکار اجمل ان تعقیب کړی په سټوډیو کې را سره دی. ان صاحب، د طالبانو د حکومت دغه جکپوري چارواکي د وژل کېدو په اړه طالبانو څه ویلي دي او نور جزئیات څه دي؟
مننه نوري صاحب. د طالبانو لخوا چې رسمي څه خبره شوې دي، هغه یوه تازیاتي اعلامیه ده چې د طالبانو د حکومت او د ویاند ذبیح الله مجاهد پر ایکس پاڼه باندې خبره شوې ده. په دغه اعلامیه کې تر ډیره خواخوږي او تعزیت دی د خلیل الرحمن حقانی په سابقه او جهادي سابقه او په دې باندې اعلامیه تر ډیره راڅرخي. خو دوه ټکي پکې د پام وړ دي. یو دا چې په اعلامیه کې دا کار د خوارجو کار بلل شوی دی. خوارج عموما طالبان په داعش ته وایي، یا د داعش د خراسان کومه څانګه چې د په افغانستان کې دی ته د خوارج وایي. تر اوسه پورې خپله په افغانستان کې یا د داعش کومې ډلې یا په بل ځای کې د دې وژنې په اړه کوم مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. خو دوی د خوارجو کلمه چې کارولې، ظاهرا دا معلومیږي چې پړه یې پر داعش وسلوالو باندې وراچي. بل شی چې په دې اعلامیه کې ویلې، مهرباني،
خو که داعش دغه حمله کړې وي، داعش معمولا ډېر زر اعلامیه خپروي او د حملو مسؤلیت اخلي. په تېره بیا دغسې یو لوړ پوړی څهره چې کچېرې دوی په نښه کړې وي،
وو داعش عموما مسؤلیت اخلي. په یو ورځ دوه ورځو کې دوی اعلامیه خپروي. وبکتل شي چې داعش په دې اړه باندې څه وایي، خو ډېر احتمال شته چې کله ناکله یوازې د مسؤلیت په اخیستلو باندې هم او دا نشي سپیناولی چې واقعا دا کار چا
کړی
او سخته یي چې سپیناوی وشي په خپلواکه توګه. بل شی چې په طالبانو په اعلامیه کې جالب دی، هغه د خلیل الرحمن حقانی پر سر باندې هغه جایزې تم په غیر مستقیمه توګه یوه اشاره شوې ده چې د امریکا د خزانه وزارت په 2018 کال فبروري میاشت کې د خلیل الرحمن حقانی او په هغه وخت کې د حقانی د شبکې په مشر او ځینو نورو غړو باندې جایزې اعلان کړې وي، او د ده لپاره یې 5 میلیونه داسې جایزه ټاکلې وه چې داسې معلومات که څوک دوی ته ورکړي چې د ده په نیولو یا ترلاسه کولو باندې تمام شي. د برید د څرنګوالي په اړه باندې هم ویل کېږي چې سهار لومړني رپورټونه دا وو چې دا چاودنه ده، خو اوس ځینې تصویرونه هم په سوشل میډیا کې لاندې باندې کېږي. همدارنګه ځینې رپورټونه او سرچینې هم وایي چې د دې احتمال شته چې دا د یوه ځان وژونکي یا ځانمرګې برید اوسي چې خلیل الرحمن حقانی پکې وژل شوی دی. دا وژنه له هغې وروسته چې طالبان واک ته رسېدلي دي، تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې په کابل غوندې یوه خوندي سیمه کې، هغه هم په خپل دفتر کې یا په خپل هغه وزارت کې چې دی کار کوي، وژل کېږي. خلیل الرحمن حقانی یو له داسې کسانو نه و چې خپل امنیت او ساتنې خوندیتوب ته یې ځانګړی پام کوو. دی درې درې نیم کال مخکې 2020 کال کې کله چې طالبان د لومړي ځل لپاره کابل ته راننوتل، خلیل الرحمن د ګوتو په شمار لومړنیو طالب مشرانو نه و چې کابل ته راننوت. د په ډېرو غونډو کې ډېر په پرانیستې توګه برخه اخیستله. پخواني مشران یې وکتل، کرزي سره یې وکتل، عبدالله سره یې وکتل، نورو خلکو سره یې وکتل، او داسې په ځای په غونډو کې خبرې کولې، ویناوې کولې، څرګندونې کولې. او یو شی چې د سره معمولو همیشه به ورسره یو ټوفک او همدارنګه یو تفنګچه به یم تړلې وه. داسې معلومې ده چې د خپل خوندیتوب په اړه په هغې وخت کې هم ډېر حساس و. د خلیل الرحمن حقانی د اهمیت په اړه فکر کوم چې یو له مهمو چارواکو نه و، په ځانګړې توګه که مونږ د طالبانو ترمنځ دغه اختلاف او ویش چې ویل کېږي چې د کندهار طالبان دي او یا د حقانی شبکې، یو له مهمو مشران وو. او د سراج الدین حقانی یو د ډاډ ستن وا چې د تر ټولو سختو او تنګو کې د ملاتړ کړی وو او نږدې ملاتړی وو.
مخکې مې په همدې ارتباط باندې له سمیع الله یوسفزي سره چې د سیاسي چارو شنونکی دی او د طالبانو چاري هم له نږدې څاري، همدا پوښتنه وکړله. هغه هم ورته نظر ورکوي، ویلې چې خلیل الرحمن حقانی د خپل وراره د سراج الدین حقانی خیار لاسی بلل کېده. البته هغه وخت چې مخکې د هغه د وژل کېدو په اړه ډېر جزئیات نه و راڅرګند شوي، ما د مرکه له سمیع الله سره مې وکړه او په پیل کې مې دا پوښتنه ځینې وکړه چې د خپل سرچینو په اساس څه اورېدلي چې دا څه ډول چاودنه وه او خلیل الرحمن حقانی په څه ډول ووژل شو. دا مرکه به واورو.
ویل کېږي نوموړی د خپل وزارت په انګړ کې یا په مسجد کې په یو برید کې وژل شوی ده. ځینې زرې دا وایي چې دا انتحاري برید وو، ځینې وایي چې نه، دا د وړاندې نه ځای په ځای شوی برید وو. ځینې منابع دا وایي چې تقریبا یولس کسه د خلیل حقانی په شمول په دغه برید کې وژل شوي دي. طالبان سره دې چې دا پېښه شوې ده رسما تر اوسه خپل موقف نه څرګندوي، خو هغه زرې چې زمونږ د حقانی صاحب له کورنۍ سره نږدې دي تقریبا
مرگ تاییدوی چه وجل شویده پا دقا چال دنکی. یوسف زای صاحب، لکل چه طالبان پر افغانستان واکمن شویده، پر دیرو غندو و مراسمو که چه خلیل الرحمن حقانی را سرگنده ده، دست را با تل وصله پلاس و دا پدی مانا چه دا دی خپل زان دی امنیت لپار پا خپل هم تدابیر نیولیو، او دا چه دی امریکا دی بحرانو چارو وزارت هم پر سر انعام تاک تاکلیو خی دی دا دی امنیت لپار نور تدابیر هم تینگ نیول شویو. چه وشول چه دی طالبانو دوم رلور پوری چارواکی پیو چاودنه که وجل کی؟
زو فکر کوم دا چه دا بزان سر یو وسله همیشه ګرځول ده. هغه داسې یو کوچنی توپنچه وه او دې معنا ته نه و چې د یو جدي خطر سره مخامخ و. زه فکر کوم د ټول عمر په مقاومت او جهاد کې، د روسانو خلاف په مقاومت کې، د وروسته بیا د حقانی شبکه چې د جمهوري حکومت او د امریکایانو پر ضد جنګېدله، هغه وخت یې په دې کې فعال کردار لرلو، نو یو ډول له دې وسلې سره عادت شوي وو. خو بهرحال د نوموړي وژل کېدل به خورا زیات اغیزې ولري، بالخصوص د سراج حقانی چې د وراره او هغه د کورنیو چارو وزیر ده. او داسې ویل کېده چې خلیل حقانی اکثره د خپل وراره ډېر یو ښی لاس حیثیت لرلو او د ټولي مشورې او سیاسي مشورې او نظامی مشورې او د کلي ولس نه نیولې تر حکومت پورې د چلولو مشورې او حکومت کې دننه د خپل ګروپ دپاره څه ډول امکانات او په لاس راوړي هغه مشورې هغه ټولې ده ورکولې. دا هم څرګنده ده چې کله 2020 کال کې د طالبانو حکومت رامنځته شو او د طالبانو د حکومت په جوړېدو باندې څو ورځې ووتلې، بلکې اونۍ ووتې، په هغه کې هم د سراج حقانی نه زیات د خلیل حقانی کردار و چې هغه په دې تاکید کول و چې د حقانی کې په تیرو شل کلن مقاومت کې تر ټولو زیات رغنده رول لرلو، قربانیانې ورکړي، په عامل ډېرغړې د لاسه ورکړي دي. نو یو ډول سراج حقانی چونکه په خپله د عمر نه کم و او خلیل حقانی د سیاسي سرپرستی هم کوله او په حکومت کې دننه ډېر ځل د خپل وراره په لپاره او هم د حکومت په جوړښت باندې خبرې کړي. دا هم ویل کېږي چې په دې وروستیو کې چې نوموړي کندهار ته سفر کړی و، هغلته هم هغوی یعنی به دې تاکید کړی و چې باید د ملت غوښتنې واورېدل شي، د حکومت استحکام لپاره باید داسې کارونه ترسره شي چې ملت او د خلکو ترمنځ فاصله رامنځته نه شي. خو د نوموړي وژل کېدو په اړه باندې موږ دا ویلی شو چې طالبانو یو دښمن نه ده، ډېر دښمنان دي او د دغه ډول برید پړه اکثره داعشیان په غاړه اخلي. خو بهرحال د طالبانو د حکومت د امنیت لپاره یو چیلنج دا چې دوی خپل وزیر ونه شو ساتلی او مشکلات ورته پیدا شو.
که څنګه تاسو یادونه وکړه چې د وراره د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ځینو کړنو له امله د طالبانو پر مشر ځینې انتقادونه وکړل. داسې هم ویل کېږي چې ښایي د طالبانو په منځ کې ځینې اختلافات وي چې که چیرې دا له هغو اختلافاتو سره وتړل شي د نوموړي وژل کېدل به فکر نه کوي چې که څه هم تر اوسه پورې جزئیات څرګند نه دي د وژل کېدو یا د دې چاودنې چې نوموړی پکې وژل شوی دی، خو که دا په یو ډول باندې د داخلي اختلافاتو پیلامه وي فکر نه کوي چې دا موضوع به نور هم جدي شي؟
به شکونه او ګمانونه خو به وي، خو زه فکر نه کوم چې د طالبانو داخلي اختلافات نظر چې هغه په ډېرو حکومتونو کې د وزیرانو او د مشرانو ترمنځ وي هغه دې دومره جدي شي او دومره دې دې هته ورسیږي چې یو بل د وجنو پیلامه شي. خو البته افغانستان یو ډېر خراب تاریخ لري، دلته سیاسینو حتی خپل مشران په خلو باندې بالښتونه یې کې دي یا جهادي مشران خپل قومندانان یو بل سره وجلې دي. بیا دغه وروسته د جمهوری حکومت په شل کلونو کې موږ لیدلې چې ډېر کسان د توتیو د خپلو اشخاصو توتیو ښکار شوي دي. خو فی الحال زه فکر کوم چې کدې سي دي اهمیت ووي چې دا باید څرګند شي چې د درشا چا لاس وو. خو ډېر امکان دا ده چې د دې برید پلا داعش په اړه واخلي، خو اوسه پورې دا هم څرګند نه ده. زموږ معلومات دا دي چې ویل کېږي لس کسان وژل شوي دي او دا بم ځای په ځای شوی ده یا انتحاري راغلی ده. دا وروسته تحقیقاتو څرګندېږي، خو یو شی حقیقت څرګندېږي چې د حقانی په وژل کېدو سره به د کشر حقانی یو ډول خپل ښی لاس د لاسه ورکړو. هغه د دې لپاره یو امسا وه، یو قوت و، یو رهنما و. نو زه فکر کوم چې د حقانی شبکه به د په وژل کېدو سره خپل یو ډول خپل حیثیت کمزور احساس کړي.
د طالبانو د حکومت د جګپوري غړي په وژل کېدو سره څه فکر کوي چې له دې وروسته به آیا د طالبانو نور مشران هم د خپل ځان د امنیت په فکر کې لږ ډېره توجه کوي؟
دقیقا در دې نه وړاندې داسې د لوړې سطح وجنه چې شوي وه هغه د مزمل په نوم د طالبانو یو قومندان چې د بلخ والي و په خپل دفتر کې وژل شو. نو طالبان خو مشران یې خاص کتی لري د خپل ځان د امنیت لپاره او دا ډول پیخي مکمل ډول باندې مخه نیول ناممکن ده. سره د دې چې طالبانو په افغانستان کې عمومي امنیت راوستي ده، خو بیا هم دغه ډول خال غلچکی بریدونه یا هدفي بریدونه هغه دیوازې په افغانستان نه، په ډیرو هیوادونو کې امکانات لري. خو بیا هم دا به طالبان لپاره یو چیلنج وي چې باید د خپل مشرانو هغه امنیت خوندي وکړي او که دا ډول وزیران او نور کسان په داسې اسانۍ سره وژل کېږي چې خپلو دفترونو ته بریدګر پسې ورځي، نو دا خو یو چیلنج ده. او طالبان همیشه د دوی مشران زموږ معلومات دادي چې ډېر کوشش کوي چې داسې ځینو کې څرګند نشي چې د داعشانو هدف وګرځي یا د نورو ګروپونو هدف وګرځي. خو بهرحال د طالبانو د چارواکو دپاره دا یو چیلنج ده، خو په عین حال کې دا نشو ویل چې دا یو عمومي امنیتي وضعیت خراب شوی. خو دا هم امکان لري چې دا د دغه ډول بریدونو یو پیل وي.
د سیاسي چارو له شنونکي سمی یوسفزي سره د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو په باب مرکه و. د خلیل الرحمن د حقانی د وژل کېدو په اړه خبرګونونو کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم په خپل اکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د نوموړي پر وژل کېدو د خوښنی څرګندولو تر څنګ هغه د جهادي وې درنې کورنۍ یو مهم غړی بللی دی. خو حقانی د هغې شبکې جګپوړی غړی و چې د حامد کرزي د ولسمشرۍ په دوره او له هغه وروسته په افغانستان کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی و.
نوموړی موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغان خزون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وایي د طالبانو سیاستونو د افغانانو کړهونه لا پسې ژور کړي دي. اغلی اميري پرون د دسمبر په لسمه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې په یو بیان کې د بشري حقوقو په ارزښت ټینګار کړی او د افغانستان د روان کړکې د هواري لپاره اغیزمن بللی دي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د خزون جنو بشري حقوقو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا اميري ویلي د طالبانو سیاستونو د یو سولیز او باثبات افغانستان هيله د منځ وړي او د افغانانو کړهونه لا پسې ژور کړي. هغه لې اميري پرون سه شنبه د دسمبر 10 د بشري حقوقو د نړیوال ورځې پاړه په خپل ایکسپانا په یو بیان کې د بشري حقوقو په ارزښت ټینګار کړي او د افغانستان د روان کړکېچ د هواري لپاره اغیزمن بللې. نوموړي په ځانګړي ډول د خزو او نجونو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ د زورونې او د اقلیتونو مذهبي ډلو ژورنالیستانو او د بشري حقوقو د مدافعینو په اړه د طالبانو د سختو تګلارو یادونه کړي. هغه موضوع چې طالباني ردوي رینا اميري ویلي په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو جګړو د میلیونونو افغانانو بشري حقوقونه تروړلي. یو شمیر افغان مېرمنې او ځینې ټولنیز فعالان هم وایي په افغانستان کې اوس مهال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کول له کړاوونو ډک دي. د ننګرهار یو ټولنیز فعال چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو هغه بندیزونه چې د بشري حقوقو اړوند دي قسم دی چې نورې ترستونې راوستي وو. د بیان ازادي نه لرو، د فیسبوک پر صفحه داسې یو لیکنه نشو نشرولی چې هغه د انساني حقوقو اړوند وي. د مرګ وخت په مونږ ته کېږي. نه یوازې دا چې په افغانستان کې په ښځینه قشرباني بندیز دی، نارینهو ته د کار اجازه نشته، د وظایف هغه چا ته ورکول کېږي چې هغه د دوی خپل اقارب وي.
د ښځو د حقونو فعاله مسوده کوهستانی هم وایي
وایي سه سالې کې اینا قدرت را
بند درې کلونه چې طالبان پکې واک ته رسیدلي دوی په ښکاره ډول ټول انساني حقوق تر پښو لاندې کړي دي. نه یوازې جنسیتي اپارټایډ یې په رسمي ډول پلي کړی، بلکې ان د ښځو غږ یې اورد بللی دی. نه یوازې میرمنې بلکې نارینه هم د دوی له وحشت خلاص نه دي.
دا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د طالبانو له حکومت سره حساب کتاب وکړي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د جمهوری حکومت دایمي استازولۍ د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې میرمنې له خپلو ټولو بنسټیزو حقوقو څخه بې برخې شوي. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو غیر انساني او غیر اسلامي سیاستونه نه یوازې د اسلامي او انساني حقوقو ښکاره نقص دی، بلکې له افغانانو او د افغانستان له راتلونکي سره ښکاره دښمني ده. د اعلامیې په ټکو د طالبانو له لوري د هیواد نیم نفوس ښځې او نجونې په ټولنه کې له فعال حضور منع کول به دغه هیواد د بېوزلۍ په نورو متکي او بدبختۍ په لور بوزي. طالبان پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د بیلابیلو بنسټونو له لوري په پراخه بشري سرغړونو تورن شوي، خو د طالبانو حکومت تل دا تورونه رد کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم د پرون سه شنبه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په اړه په یو غږیز پیغام کې ویلي و چې د دوی د حکومت د محکمو او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د ټولو خلکو حقوقو تامین دي، خو په کور دننه د طالبانو حکومت په خزو او نجونو د کار او زکړو په ګډون پراخه محدودیتونه لګولي. بیکاری زیاته او بیوزلی هم په بیساري ډول پراخه شوې ده.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې به لومړی د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د پیل شوې لوبې حال له خپل خبریال سپورتي خبریال بختیار ساحل نه واخلو. ساحل صاحب، دغه لوبه خو پیل شوې ده، راته ووایه چې څه ډول روانه ده.
نوري صاحب سلامونه. لوبي په چا افغانستان وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. افغان لوبډلې په خپل پاڼې کې یو سلسلور څلويخ منډې وکړې، شپږ لوبغاړي وسوځېدل. که څه هم د افغان توپ وهونکو پیلیز لوبغاړي خون لوبېدل، رحمت الله ګربز په صفر وسوځېد، صدیق الله تل درې منډې وکړې، حضرت الله زازي شل او محمد اساق یوه منډه وکړه، خو تر هغې وروسته د کریم جنت او محمد نبی ترمنځ وګده ملګرتیا وشوه چې کریم جنت په 45 منډو لاسو زیدلې پاتې شو، محمد نبی 43 منډې وکړې او عظمت الله عمرزی بیا 14 منډې کړې دي. د زیمبابوې لپاره تر دې دمه په توپ وهنه کې بیا د دې پیلیس توپوهونکی براین بینټ ولاړ د 40 منډې کړې دي، او بل وکټ کیپر توپوهونکی بیا د نوین الحق لخوا نه وسوځید، او ورسره بل لوبغاړی ډوین میډز په 18 منډو ولاړ دی. لا د لوبې 6.4 اورونه شوې دي، نو لا هم اوږده لوبه پاتې ده. معلومه بشي چې په دې کې په دې لومړۍ لوبه کې کومه لوبډله بریا ترلاسه کوي. د دې نه وروسته به دواړه لوبډلې دوه نورې شلوریزي سیالۍ هم ترسره کړي، چې دویمه شلوریزه به سیالۍ به د ډسمبر په 14 وروستۍ به په 14 نیټه وي، یعنې پرله پسې به وي. دغه راز تر هغې وروسته به دواړه لوبډلې درې ورځنۍ سیالۍ د پیلې د ډسمبر په 12 نیټه او دوه ټیسټ لوبې هم په دې لوبلړۍ کې شامل دي. خو تر دې د افغان کرکټ بورډ د ټیسټ سیالیو لپاره خپلې لوبډلې نه دي اعلان کړې. د افغانستان او زیمبابوې د ملي لوبډلو ترمنځ به دغه سفر یوه میاشت وخت ونیسي، او د یوې میاشتې په موده کې به افغانستان په زیمبابوې کې ټولې 8 لوبې ترسره کړي. په نننۍ سیالۍ کې یوه مهمه خبره دا ده چې محمد نبی د افغانستان لپاره 300مه نړیواله سیالي هم ترسره کړه. هغه یوازینی افغان لوبغاړی دی چې تر دې دمه په 300 نړیوالو بیلابیلو ټیسټ یو ورځنۍ او شلوریزو سیالیو کې د افغانستان استازولي کړې ده. او بل مهمه خبره پکې دا ده چې ل 2023 زیږدیز کال نړیوال جام نو وروسته یو ور بیا وینو چې مجیب الرحمن یا مجیب زدران بیرته لوبو ته راګرځېدلې، او هغه تر دې دمه په 2 اورونو کې 12 منډې ورکړې.
مننه کور ودان بختیار ساحلو.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په کندهار کې خلک د برېښنا د لوړو بیلونو څخه شکایت کوي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي د برېښنا د بیلونو لوړه بیه د دوی لپاره له اقتصادي پلوه ستونزمنه شوې ده. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اورئ.
دغه وروره موږ پاله کوو د برق د پاره، د برق سره ډېر پازاب بلان یې درانه دي، نو دا موږ نسو برداشت شوالای، ولکه یو بل برداشت شوای.
د کندهار شهر د نهیم ناحیه اوسیدونکو احمد الله د سولر هندارو د پلور سره اتراغلی څو د سولر تختې واخلیا او د خپل کور لپاره لمریز برېښنا فعال کړی. د احمد الله په وینا د تیر دوه کلونو راهیسې د برېښنا بیلونه دومره لوړ سوي چې د تحویلولو توان نه لري. هغه وایي چې د حکومتي برېښنا د لوړو بیلونو پر ځای سولری برېښنا غوره کړي.
د برق بلان مو به خدرا نسوله، نو وس واړو چې دغه د هندارو سیستم پالکو. په خوا د هنداري ډېرې ګرانې وي، نو موږ ته دا سیستم ډېر ګران تمامې دی، نو وس د هنداري ډېرې ارزانه سوله، نو دا سیستم موږ ته ډېر ارزانه تمامېږي. دا د برق په بلان مو وس ولا کرسیږي چې نن 6000 راغلی دي، نن 5000 راغلی دي، نن 10000 راغلی دي. هغه کم چې دا جدر لزر مکمل دلی نه دی بل سر چې خلاصو، نو دا جده فار رالو چې دا غینداری به یوسو حالت به دا د برق سیستم فعالکو.
د کندهار شهر نور اوسیدونکو هم د برېښنا د لوړو بلونو شکایت کوي. دوی وایي د وسنۍ دورې ټول بلونه د تیرو دورو په پرتله څو چند لوړ سوي، او د دوی اقتصاد د پخوا په پرتله خراب سوی دی. د حکمت او فضل محمد په نومونو د کندهار دوه نور اوسیدونکو د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د دوه میاشتنو بلونو پر ځای د هر میاشت بلونه ورکړل سي څو یې تحویلی اسانه سي.
لکه څنګه چې تاسو وینئ چې اوس د برېښنا ریاست د خواڅخه موږ ته د برق بلان در مخه راکړل، مثلا چې 300 غونی به کېدل اوس تقریبا 2500 غونی شپږ 200 غونی هغه بلان کړل دي، نو زموږ ولس ډیر تنگ دی، نشي کولای چې دغه د برق بلان دی تحویل کړي. ولکه اوس چې دغه برق بل د دوه میاشت دروځي به چې موږ ته دغه بل د میاشت واره سي
در مخه به موږ کاروي مرګر په د میاشت به تحویل وي 300 درې نیم سو به راځي. اوس ته ویلې مرګر په دوه میاشت کې تحویل 2300 2400 غواړي غواړي، نو اوس برابر یاني چې د سرای کرایې برابر کو، د برق برابر کو، د مؤمنانو د برابر کو، د تخواري نسته دختای پخته یار یعنی برمونه ولا بر پریشی دیگر سره مرګره پدیندار سکارا خو
د کندهار اوسیدونکو وای د برېښنا اوسنی بیلونه ل کجکی بند څخه د تبلیت سی برېښنا لپاره دی چې د ډیزلی برېښنا په پرتلا کم لګښ لري سره لدی چې د کندهار د برېښنا به د نور ولایتونو د ډیزلی یا وارداتي برېښنا په پرتل لوړ ده د خلکو په وینا د کیلواټو د مصرف زیاتې دوسره د برېښنا به نور هم لوړیږي اوس مهال د برېښنا بیلونه په دوه میاشتو کې یو ځل ورکول کیږي خو خلک غوښتنه کوي چې بیلونه دي د میاشتوارو په توګه چاپ سي تر څو یې تحویلي اسانه وي هڅه مو وکړه چې د خلکو د دغه ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د برېښنا ریاست د مسؤلینو نظر هم واخلو خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو کولو ته حاضر نسول
ساعت